درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شی به ازادی رادیو خبرونه پیل شوینن یک شنبه ده دل مریض دیارلسه و نیویم د جدی ولسمه او د میلادی 2013 د جنوري ومه د ازادی رادیو په دې لمړی خبری مجله کې د سوریې په سوریې کې د سباندې 2000 افغانانو د وژل کېدو په وړاندې د افغان چارواکو د څرګندونو او نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لمړی د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتو امنیت شورا د کابل حمله پکلکه وغندله. د ایران په لویدیس کې د زلزلې په نتیجه کې لشتر لشه یو وشتنه ژوبل شوي دي. جرمنی او ترکیه د ترینګلو اړیکو د ښه کولو لپاره خبري وکړې. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د پنځشنبه ورځې ځانوژونکي حمله پکلکه وغندله. ملګرو ملتو په خپل اعلامیه کې چې پرون شنبه یې خبره کړې ده، حمله بیرحمانه او بزدلانه بللې ده. د اعلامیې پر اساس د امنیت شورا غړیو د قربانیانو له کورنیو او افغان حکومت سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د پنځشنبه په ورځ ناوخته د کابل بنای سیمې ته نږدې د پولیسو پر یوه ډله ځانوژونکي حمله وشوه چې په نتیجه کې د کورنیو چارو وزارت په وینا دیارلس پولیس وژل شوی او شپاړس پولیس او دوه ملکیان ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. د فراه ولایتي چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې د اتو برمته شویو کسانو د خوشي کولو لپاره جدي هڅې پیل کړي دي. د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد ازادي رادیو ته وویل دا کسان ملکیان دي. د فراه د والي وایند محمد ناصر مهري تېره شپه ازادي رادیو ته وویل چې له قومي مشرانو څخه یې هم د همکارۍ غوښتنه کړې.
د قومي مشرانو سره همداراز د ولسوال چې د بالابلوک ولسوالۍ سره البته خبرې شوي دي، انشاءالله چې د همدې خلکو په ملاتړ سره خلک خوشي کړو.
په فراه کې د ازادي راډیو د خبریال پر اساس څو ورځې مخکې هم د بالابلوک او د فراه د مرکز ترمنځ په لار کې وسلوالو څو کسان تښتولي او بیا وژلي وو. چارواکي وایي د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې لا هم 2000 زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. د درزاب سرپرست ولسوال باز محمد داور پرون ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې لا هم داعش ډله حضور لري او ښوونځي بند کړي دي.
داعش ډلې ټول ښوونځي تړلې دي. شاوخوا 20000 زده کوونکي له تعلیم څخه محروم پاتې دي. د ولسوالۍ مواصلاتي لارې هم تړل شوي دي.
تر دې مخکې د جوزجان ولایت چارواکو خبر ورکړی و چې له دریو استقامتونو به د داعش ډلې پر خلاف په درزاب او قوشتېپي ولسوالیو کې پوځي عملیات وشي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه و پرون ماښام د ایران په لویدیز ولایت کرمانشاه کې لشتر لشه یو ویشتنه ژوبل کړي دي. نیمه دولتي آژانس اسنا راپور ورکړی چې د زلزلې مرکز د تهران د لویدیز په 1500 کیلومتر کې وو. د ایران دولتي تلویزیون وایي دوه ټپیان په روغتون کې بستر شوي او نور له دربلنې وروسته رخصت شوي دي. جرمنی او ترکیه د خپلو خړپړو اړیکو د شکولو لپاره د جګپړو ډیپلوماټانو غونډه وکړه. دواړو لورو منلې چې لا هم پر ځینو مسایلو اختلاف لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابرېل پرون شنبه د خپل هیواد په ګوسلار ښار کې د خپل ترک ساری مولود چاوش اوغلو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې چې انقره له اروپا سره تر یو کلونو ترینګلو اړیکو وروسته د خپلو اړیکو د ښه کولو تمه لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابرېل تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل
Und wir sind auch sicherlich nicht in allen Fragen einer Meinung. Aber ich glaube, wir haben...
دیوی څرګنده ده چې موږ پر ټولو مسایلو موافقه نه کوو. زما په نظر زموږ تاریخي شالید او زموږ د خلکو غوښتنو ته په کتو مسؤلیت لرو چې جوړجاړي ته ورسیږو. خو د جرمني او ترکیه په اړیکو کې پر ستونزو غلبه مو خپل مسؤلیت ګرځولی څو په راتلونکي کې نور ګډ ټکي هم پیدا کړو چې موږ سره نږدې کوي. جرمنی په ځانګړي ډول په ترکیه کې د غنو جرمنی یا هم ترکی ول اصله جرمنیات به پر بندي کېدو خوابه دي. د روسیې سترې محکمې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناولنی د استیناف د رد لپاره خپله پریکړه بیا تایید کړه. ناولنی د اپیل د هغې پریکړې پر ضد سپارلی و چې د روسیې په راتلونکو ټاکنو کې د ده د مخنیوي لپاره شوې ده. په روسیه کې د ولسمشرۍ انتخابات د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې کیږي او ناولنی غواړي د دغو انتخاباتو یو کاندید وي. محکمې پرون وویل د دسمبر د 1 نیټې پریکړه یې لا هم پر ځای ده. محکمې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د هغه اعلان ملاتړ کړی چې پکې ویل شوي ناولنی د دغو انتخاباتو پر شرایطو برابر نه دی. ستره محکمه وایي د انتخاباتو کمیسیون پریکړه په بشپړ ډول له قانون سره سمه ده. او لږ تر لږه اته پناه غوښتونکي هغه وخت مړه او په لسګونو نور وژغورل شول چې بیړۍ د لیبیا سواحلو ته نږدې په مدیترانې سمندرګي کې نسکوره شوه. په اسپانیا کې ډیره د پناه غوښتونکو د ژغورنې ادارې په ټویټر کې لیکلي په لسګونو پناه غوښتونکي شایع پیدا نه شي. د ژغورنې یوې بلې ادارې ویلي چې شایع په پیښه کې 25 کسان مړه شوي وي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني سپه 12:00 نیمه او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.5 سپه اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې چې زه عصمت ساروانی د امیر محمد ساپی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات اوري. د سوریې په جنگ کې د څه باندې 2000 افغانانو د وژل کېدو د خبر له خپرېدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له ګاونډیو هیوادونو غواړي چې د افغانانو له مجبورۍ ناوړه استفاده ونه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو غړي د ټاکلو لپاره د غورابي کمیټې درې تنه ولسمشر ته معرفي کړل.
د دغه غړي په معرفي کېدو سره به زمونږ مهم کارونه چې پاتې دي هغه به انشاءالله موږ ترسره کړو.
د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د استلو له اعلان وروسته ملګری ملتونه وایي د افغان کډوالو ستنېدا باید تدریجي وي. د ملي محاذ مشر وایي د سولې لپاره یو ترکیبي کمیسیون جوړوي.
سوچه خود جوش افغاني ناسته به وکړو اطراف د قضیه سره په طالبان هم غکوم.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د وی پانی پته ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې په جګړه کې د سلګونو افغانانو د وژل کېدو موضوع له اړوندو ادارو سره شریکه کړې ده. دغه وزارت له ګاونډیو هیوادونو غواړي چې د افغانانو له مجبوري ناوړه استفاده ونه کوي. په پرونو یو راپورونو کې ویل شوی د سوریې په جګړه کې د وژل شویو افغانانو شمیر تر 2000 اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
تازه راپورونه وایي چې د سوریې په جګړه کې د وژل سویو افغانانو شمیر تر 2000 واوښت. ویل سوي دغه افغانان د ایران لخوا د فاطمیون لیوا په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته لیږل سوي دي. یوه چرواکي او د فاطمیون لیوا یو رضاکار غړي دا خبره پرون د ایران رسنوي ته وکړه. له افغان جنګیالیو د تشکیل سوي فاطمیون لیوا د کلتوري برخې مسؤل زهیر مجاهد ویلي دغه لیوا له 5 کلونو راهیسې د سوریې په جګړه کې برخه لري. د ایران اصلاح پالی ورسپانې شرق ته په خپل مرکه کې چې پرون شنبه خبر سوي ویلي دغه لیوا تر اوسه د دین لپاره له 2000 زیات شهیدان او 8000 نور ټپیان ورکړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند وایي له رسنیو یې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د وژل کېدو راپورونه اوریدلي خو تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نه لري. صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل دوی دا موضوع د ایران له حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالی کمشنری سره شریکه کړې ده.
موږ دا موضوع د یو ان سی آر د ایران له اسلامي جمهوریت او اړوند بنسټونو سره شریکه کړې ده. د افغان کډوالو له محرومیت او مجبوریت څخه باید ناوړه استفاده ونه شي. هیله من یو په دې برخه کې پر وخت او وړ اقدام وشي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي کچیری په سوریه کې د ایران لخوا لا هم افغانان د جګړې لپاره لیږل کیږي او هلته د افغان کډوالو وژنه دوام کوي دوی به تر ژمنیو رخصتیو وروسته دا موضوع په خپل عمومي اجنډا کې شامل کړي. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
تعطیلاتونه وروسته که دا مسایل ادامه ولري خامخا موکل صاحبانو اوس هم اعتراضونه کړي دي. مونږ مربوطه کمیسیون چې روابط بینالمللي کمیسیون ده دی مونږ هغې ته مو دنده سپارلې ده چې هغوی دا موضوع تعقیب کړي. نو طبعا که دا موضوع ادامه پیدا کړي امکان لري چې بیا مونږ د تعطیلاتو نه وروسته یو ورځ د عمومي اجنډا کې شامل کړو.
ولسی جرګه هر کال یوه نیمه میاشت د ژمي او یوه نیمه میاشت د دوبي په رخصتۍ دي. ایران تر اوسه د سوریې جګړې ته د مسلکي پوځیانو د لیږلو موضوع رد کړې ده او وایي یوازې یې پوځي سلاکاران دغه هیواد ته لیږلي او داسې لیواګانې یې تنظیم کړي چې د ایران، افغانستان او پاکستان له رضاکارو جنګیالیو جوړې دي.
د افغانستان د ملي محاذ مشر وایي د بین الافغاني سولې لپاره د مخورو قومي مشرانو او دینی عالمانو یو ترکیبي کمیسیون جوړوي. سید حامد ګیلانی پرون شنبه د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل دغه کمیسیون به له حکومت او وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ یوسي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان په راپور کې.
سید حامد ګیلانی د شنبه پر ورځ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره له قومي مشرانو او دینی عالمانو جوړ یو ترکیبي خودجوشه افغاني کمیسیون جوړوي.
او سوچه خودجوشه افغاني ناسته به وکړو اطراف د قضیې سره. په طالبان هم غواړم چې وطن ددی، په دولت هم وایم چې وطن ددی. د هر خوانه چې موری په جنگ کې د دې وطن بچیان دي دغه ورځ دی.
ښاغلی ګیلانی زیاتوي په یاد کمیسیون کې به د هر ولایت یو جې دینی عالم او یو مخور قومي مشر ګډون ولري. په ورته وخت کې د سولې عالی شورا وای د سولې لپاره هر ډول هڅې باید له دوی سره شریکې شي. د دغه شورا غړي حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل د حکومت له همغږي پرته به د سولې لپاره هڅې بې اغېزې وي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې تل ټینګار کړی و چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمان وایي قومي مشران او دیني عالمان باید له خپل نفوذ نه په استفادې د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. د غونډې ګډونوال دیني عالم مولوی محمد سالم احساس په عالمانو غږ وکړ چې د سولې د راوستلو لپاره خپل علم پټ نه کړي.
چې راسي ورونو قومي مشرانو علماو نور خپل علم مفتوي. قومي مشرانو هر څوره طاقت چلري مفتوي. راسي په افغانستان کې چې په هر عنوان باندې ارامي راځي
د سولې د عالي شورا په خبره د افغانستان سوله کورنی او بهرني آباد لري چې افغان حکومت په دې برخه کې هلې ځلې پیل کړې او په جدیت سره کار روان دی.
د افغانستان مشرانو جرګه د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب حقونو او امتیازونو کمیسیون په هغه وړاندیز انتقاد کوي چې د 1920 مالی کال په بودیجه کې د دغه جرګې د غړو د امتیازونو دوه برابره کېدل غوښتي دي. د دې موضوع نور حال د واصل وصال پر راپور کې وابري.
د 1990 مالی کال په بودجه کې د ولسی جرګې د وکیلانو د امتیازاتو د دوه برابر کېدو د غوښتنې په تړاو د یادې جرګې د خوندیتوب حقونو او امتیازاتو د کمیسیون وړاندیز د مشرانو جرګې له غبرګون سره مخ شو. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي د ولسی جرګې د وکیلانو د امتیازاتو د دوه برابر کېدو د غوښتنې په تړاو د یاد کمیسیون د وړاندیز په غبرګون کې وایي د ولسی جرګې غړي باید د خپلو شخصي ګټو پر ځای ملي فکر ولري. د ولسی جرګې یو شمېر غړو بودجه یوازې د خپلو شخصي امتیازاتو او مقررو لپاره تلوا سو دوی وکولای شي چې په حکومت فشار وړي چې د دوی غوښتنو ته غاړه کېږدي او لغ وروسته بیا دوی بودجه تصویب کړي. دا کار به د هیواد په ګټه نه وي. موږ د ستونزې لرو، نو ښه ده چې ملي فکر ولرو
نه که ما شخصي فکر وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د وکیلانو د امتیازاتو د دوه برابره کېدو په تړاو د دغه جرګې د مسؤلیت حقونو او امتیازاتو د کمیسیون د وغړي رمضان بشردوست لخوا یو مکتوب تر رسنیو رسیدلی. په دغه مکتوب کې اداري پلاوی او مالی کمیسیون ته وړاندیز شوی چې د 1990 مالی کال په بودجه کې دی په بیلابیلو برخو کې د وکیلانو امتیازات له 15,000 افغانیو نه 90,000 افغانیو ته لوړ شي. کریډیټ کارتونه دي له 15,000 افغانیو نه 10,000 افغانیو ته، د تیلو لګښت دي له 10,000 افغانیو نه 20,000 افغانیو ته، د کورونو کرایه دي 25,000 افغانیو نه 50,000 افغانیو ته. دغه شان د وکیلانو د ساتونکو او موټر چلونکو امتیازات دي هم 2,500 افغانۍ لوړ شي. په دغه مکتوب کې د ولسی جرګې د دارالانشا د مامورینو په امتیازاتو کې له 15,000 افغانیو نه نیولې تر 25,000 افغانیو پورې، د امنیتي برخې د کارکوونکو په امتیازاتو کې له 2,000 افغانیو نه نیولې تر 4,000 افغانیو پورې د زیاتوالي وړاندیز شوی. دغه شان د بل مختاو قراردادي کارکوونکو لپاره د ولسی جرګې په عادي بودجه کې 100 میلیون افغانۍ په نظر کې نیول شوی. د ولسی جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي کوم میاشتني امتیازات چې دوی اخلي ورته بسنه نه کوي او باید امتیازات زیات شي. له دې ډلې عارف رحماني وایي زه د ولسی جرګې د یو وکیل په توګه وایم که زموږ کورنۍ ورونه زموږ سره مرسته ونه کړي نو موږ یو میاشت هم نشو کولی وکالت وکړو. خو د رمضان بشردوست په ګډون د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا له دغه وړاندیز سره مخالفت ښیي او دا وړاندیز غیر قانوني بولي.
و بجې او 15 دقیقې شوې اوس هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د ولسمشر ټرمپ د ادارې لخوا پر پاکستان د امریکا د پوځي مرستو پر بندېدو د دواړو هیوادونو پر اړیکو او پر سیمو یې پر اغېزو لیکنې کړي. په دې لړ کې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی: آیا ټرمپ د پاکستان له مرستې پرته افغانستان کې جګړه پر مخ بیولی شي؟ ورسپانه په افغانستان کې د ولسمشر ټرمپ لخوا د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتېدو او دغلته د امریکا د نوې ستراتیژۍ یادونه کوي او وایي په وچه کې پراته افغانستان ته د ناټو او امریکایي سرتیرو لپاره د اکمالاتو رسولو دوه لارې دي چې وایي د پاکستان له لارې ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې میشتو د ناټو په مشرۍ ځواکونو کارولې او بله هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو تیریږي چې کارولې څو چنده قیمته او له روسیې سره جوړجاړی غواړي. لاس انجلس ټایمز د بارک اوباما پر وخت امریکا د ملي امنیت د شورا د پاکستان د څانګې د مشر شمیلا چودري له خولې وایي که چیرې ټرمپ غواړي په افغانستان کې سرتیري زیات کړي زه ګومان نه کوم چې هغه به له پاکستان سره په دې ناندریو کې ځان ښکیل کړی شي. لاس انجلس ټایمز د یو شمېر څېړونکو له خولې وایي د پاکستان او امریکا په اړیکو کې د وروستۍ ترنګلتیا سربیره به پاکستان د امریکا د مرستو دې بندیز ته د خبرو اترو د یو تکتیک په سترګه وګوري نه له امریکا سره د اړیکو د پای ته رسولو په سترګه. ورسپانه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي موږ هیله لرو چې پاکستان به زموږ دې اقدام ته د اړیکو د نورو خرابېدو د مخنیوي لپاره د یو فرصت په سترګه وګوري او دوی به زموږ سره د محکمو ګامونو د اخیستو لپاره ګډ کار کولو ته ژمن شي. د نیویارک ټایمز ورسپانې د پاکستان په اړه د امریکا د نوو اقداماتو په اړه په یوې لیکنه کې د پاکستان د اپوزیسون د یو سیاستوال عمران خان دریځ ته اشاره کړې چې له ډېرې مودې راهیسې په سیمه کې د امریکا پر دریځ انتقادونه کوي. عمران خان له پاکستان څخه غوښتي چې له امریکا سره د ټولې ډیپلوماټیکې اړیکې پرېږدي او همدارنګه یې د پاکستان د مځکې او هوا له لارې د ناټو د اکمالاتو د لارو د بندېدو غوښتنه کړې. ورسپانه وایي عمران خان د پاکستان د بهرنۍ او دفاعي پالیسیو په اړه تل داسې دریځ نشي چې د پاکستان د پوځ دریځ ته نږدې وي. اکانومیک ټایمز خبرونې بیا د یو امریکایي چارواکي له خولې ویلي موږ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو سره د ارتباطاتو پلانونه له خطر سره مخ کوو خو موږ پر دې غور کوو چې له دې ستونزې سره به څنګه چلند کوو. یوه مسله چې موږ پرې پرله پسې کار کوو هغه د لاسرسي مسله ده. پخوا هم په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې داسې وختونه راغلي چې پاکستان زموږ لپاره د ارتباطاتو مځکنۍ لارې تړلې وي. خبرونې د دې امریکایي چارواکي له خولې ویلي دې کې شک نشته چې افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی خو موږ ورته د لاسرسي لپاره انتخابونه لرو چې غور پرې کوو او ورسوي. د امریکایي چارواکي هیله ښودلې چې دوی پاکستان سره کار کولو ته دوام ورکړي او د اکمالاتو په برخه کې به پاکستان همکاري وکړي. اکانومیک ټایمز د دې امریکایي چارواکي له خولې په عین حال کې ویلي افغانستان ته د اکمالاتو نورې لارې اسان نه دي خو ناممکنه هم نه دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمشنری وایي په کډوالو مستقیم او یا غیر مستقیم فشارونه د نړیوالو کنونسیونونو خلاف عمل دی. په کابل کې د دې کمشنری ویان نادر له ازادي رادیو سره د خبرو په مهال پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو په اړه پر خپلې وروستۍ پریکړې له سره غور وکړي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته له هغه هیواده د وتلو تر اعلان وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي افغان کډوال باید خپل هیواد ته په تدریجي او باعزته ډول ستنه شي. په کابل کې د دغه کمشنری ویان نادر فرهاد د شنبې پوراس ازادي راډیو ته وویل د افغان کډوالو په اړه د پاکستان روسي پریکړه د پخوانیو ژمنو خلاف ده. د ښاغلي فرهاد په خبره هغه ملتونه چې ځان نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن ګڼي باید پر کډوالو چې د ګڼو مجبوریتونو له امله خپلې سیمې پریښي فشار رانوړي. دی وایي د نړۍ په هر ځای کې باید پر کډوالو مستقیم او یا غیر مستقیم فشارونه د دې لامل ونه ګرځي چې دوی ته زیان ورسیږي ځکه دوی وار له مخه زیان لیدلی دی. هغو ملتونو چې ځانونه یې نړیوالو کنوانسیونونو سره یو ځای کړي او ورته ژمن دي باید دغه اصل مراعت کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د یو شمېر راپورونو له مخې تازه پاکستان په دغه هیواد کې میشتو سلګونو زرو راجستر شویو افغان کډوالو ته یوازې یوه میاشتې وخت ورکړی چې خپل هیواد ته ستانه شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي و چې پاکستان به په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د 2013 میلادي کال تر پایه پورې د پاتې کېدو موده تمدید کړي، خو تېره اونۍ د پاکستان کابینې دغه موضوع تایید نه کړه. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې موضوع په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي، خو جزئیات یې ورنه کړل. د پاکستان د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې په پاکستان کې میشت شویو یو شمېر افغان کډوالو له رسنیو سره په خبرو کې انتقاد کړی چې نوموړی هیواد د ډونالډ ټرمپ زور له افغان کډوالو وباسي. امریکا پر پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د نه همکارۍ له امله ټولې پوځي مرستې ځنډولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي پاکستان تل افغان کډوالو سیاسي ګټه پورته کړې، خو دا ځل باید دغه ستونزې ته اساسي حل لاره وموندل شي. د دغه کمیسیون یو غړی یوسف صابر:
د پاکستان حکومت سره په دې کې په لوړه ساته باندې خبرې پکار دي، نه په ټیټه ساته، نه د وزارتونو په ساته. اول زه فکر کوم باید د دواړو دولتونو رهبریت یو بل سره تماس وکړي او د دې لپاره یو قوي ستراتیژي جوړه کړي ترڅو د پاکستان مشکلات هم حل شي او د مونږ افغانانو مشکلات هم حل شي.
دوه خغلی صابر په خبره پاکستان ته پکار ده چې د افغانانو مجبوریت درک کړي او په خبره یې کله هغه هیواد په سلګونو زره افغان کډوال په یو وار افغانستان ته راستنیږي، حکومت به له یو بل کړکیچ سره مخ شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټه وایي د دغه کمیسیون د یو غړي د ګمارلو لپاره به له لسګونو دعوه طلبو څخه درې کسان غوره ولسمشر ته معرفي کړي. دا خبره د دې کمیټې رئیس جاوید رشیدی پرون شنبه په کابل کې خبریالانو ته وکړه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټه وایي د یاد کمیسیون د یو غړي د غوره کولو په هدف یې د لسګونو داوطلبو د وړتیاو، زده کړو او کاري تجربو د څېړلو پروسه په بری سره پای ته ورسوله او د روانې اونۍ تر پای پورې به ورڅخه درې کسان انتخاب کړي. دا خبره د دغه کمیټې رئیس جاوید رشیدی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه.
در مجموع به تعداد 88 نفر از کاندیدان واجد شرایط برای عضو کمبود کمیسیون
په مجموع کې په شرایطو برابر و اته کسانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمبود غړي لپاره فورمې اخیستې وې. له دې جملې 50 فورمې لډکېدو وروسته وسپارل شوې. د غوراوي کمیټه به هڅه وکړي چې د ارزونې له پروسې وروسته درې کسان چې لوړ مناسب معیارونه ولري د ولسمشرۍ ماڼۍ مقام ته ور وپیژني. د خاغلی رشیدی په خبره ولسمشر به له دغو درې کسانو یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وټاکي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه پلاوي تشکیل یو رئیس او شپږ غړي لري. شاوخوا دوه میاشتې مخکې د دغه کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د افغانستان د ولسمشر د فرمان له مخې له دندې لرې شو چې اوس یې چارې د مرستیال لخوا پر مخ بیول کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوراوي د کمیټې دغه هڅه چې د یاد کمیسیون د اداري پلاوي د تشکیل د بشپړولو لپاره کوي ستایي. د دغه کمیسیون ویان عبدالبدی سیاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د غوراوي کمیټه ډیر ژر درې غوره شوي کسان ولسمشر ته ور وپیژني.
د دغه غړي په معرفي کېدو سره به زمونږ مهم کارونه سي پاتې دي چې دغه په سر کې د کمیسیون د اداري هیئت انتخابات دي، هغه به انشاءالله مونږ ترسره کړو او همدارنګه د استخدام پروسه چې هغه تر اوسه پورې نامکمله پاتې ده نو هغه به هم زمونږ بشپړ شي او همدارقم ته نور انتخاباتي چارې
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمبود غړي د پوره کېدو په خاطر غوراوي کمیټې ته پکار ده چې خپلې ټولې څېړنې او ارزونې له خلکو او د انتخاباتو د سار له بنسټونو سره شریکې کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په څو ښارونو کې پرون د څلورمې ورځې لپاره د حکومت په پلوي مظاهرې وشوې. مظاهره چانو هڅه وکړه د ایران د ملایانو له مشرتابه څخه خپل ملاتړ څرګند کړي، خو په عین وخت کې د پلازمینې تهران په ګډون لږتر لږه په نهو ښارونو کې د حکومت پر خلاف مظاهرې هم وشوې. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح ابروي.
د ایران دولتي ټلویزیون پرون د هغو مظاهرو تصویرونه خپاره کړل چې د عمل، سیمنان او شادوګان په ګډون په څو ښارونو کې د حکومت په پلوي رابلل سوي وې. د حکومت ملاتړو د ایران بیرغونه له ځانونو سره لېږدول، مارک پر امریکا، مارک پر اسرائیل، مارک پر برېټانیا او مارک پر منافق شعارونه ورکول. د بای د لوړیدو په اعتراض د دغو پیل سوي مظاهرو نن لس ورځې پوره سوې. تر اوسه د راپورونو پر اساس د دغو مظاهرو پر مهال 22 کسان وژل سوي او تر 1200 ډیر نور کسان نیول سوي دي. دا تقریبا په تیره یوه لسیزه کې په ایران کې تر ټولو ستر حکومت ضد اعتراضونه ګڼل سوي دي. د دغو اعتراضونو پر موضوع د بحث او د هغو د علت د څېړلو لپاره د ایران پارلمان نن یکشنبه ځانګړې غونډه کوي. دغه غونډه چې نن پر ځای وخت د سهار پر 9 بجو پیلېږي د اصلاح پالو وکیلانو د ډلې لخوا رابلل سوې ده. بلخوا اسنا خبری اژانس راپور ورکړی چې د کورونیو چارو وزیر، د استخباراتو رئیس او د امنیت شورا مسؤلان به په پارلمان کې د تړلو دروازو تر شا هم یو غونډه ولري. په پلازمینه تهران کې تیره شپه ناکراریو دوام درلود. په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی تصویر د پولیسو له پراخ حضور سره سره پراخې غونډې شي. پرون د جرمنی په پلازمینه برلین او هامبورګ ښار کې په سلګونو مظاهره چان په ایران کې د اعتراضونو په ملاتړ راغونډ شول. په برلین کې د ایران د مقاومت ملي شورا یو غړي جواد دبیران رویټرز اژانس ته وویل په ایران کې حکومت ضد اعتراضونه د مذهبي دیکتاتوري د ختمېدو غوښتنه کوي. دا د دوی حق دی او موږ دلته د دې لپاره راغونډ شوي یو چې دا حق باید په رسمیت وپیژندل سي. د جرمني له حکومت څخه غواړو چې د ایران د خلکو دا مشروع حق په رسمیت وپیژني. که جرمني له حکومت غواړو د هغو کسانو د بې قید و شرط ازادۍ لپاره اقدام وکړي چې نیول سوي دي. ایران په کوڅو کې د ډله ایزو وژنو لړۍ باید وغندل سي. د ایران حکومت ادعا کوي چې په دغه هیواد کې وروستۍ پراخې مظاهرې د بهرنیانو لخوا تنظیم او تحریک شوي دي.
دا هم د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د پنجشنبې د ورځې ځانوژونکي حمله په کلکه وغندله. د فراه ولایتي چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې د اتو برمته شویو کسانو د خوشي کولو لپاره جدي هڅې کوي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه و پرون ماښام د ایران په لویدیځ ولایت کرمانشاه کې لږ تر لږه 1 تنه ژوبل کړل. جرمني او ترکیې د خپلو خړپړو اړیکو د شکولو لپاره د جګپړو ډیپلوماټانو غونډه وکړه او د روسیې سترې محکمې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناولنی د استیناف د رد لپاره خپل پریکړه بیا تایید کړه. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اوري.
د ځوان رنگونه
کالی دلته ټول په کوټبندو کې بند کړی دي خرڅول لپاره کنه
لاله نه دا دوه کمیشنر ډیر ښه ښکاریدل. څنګه ته په دې فکر کې سولې د سیاو څه باید مخکې کړی چې خلکو توجه جذب کړي؟
زیر د خپل فکر د خپل مغز مثال او ډیزاین د کالی چار کوم خپل ور کوم دا د دکان هغه چې برابر او مخپلې کوم مثال مشتری نه نوځي که شي باندې سترګې ولګيږي چې مالته د مشتری سترګې ګرم شي.
مثلا دلته یو کمیس ده شین کمیس ده یا خانه پلاس باندې ګنډل سوي ده دا بل دلته د سور کمیس ده کنه او دا تور کالی دي
او دا تور دي
یعنی ټول دکان کې دي امدا خسته خسته دي
نه نور زه په ویترین کې ملارم سال زلار یو یا یو ډیزاین بنداو ما
لکه دی خاطر بیا راسو مثلا دا کوم شی اندی ده
دا چې دی ګلدانیګونی دي او دا د کوټو د کنج لپاره ده. مثال بازی خلک د کوټو کنج کې بازی خلک تخت سر پوری کنه او خدا خو یو چی دی لاس کار ده کنه
دلته دي ده
که اته بجې سبوی خلاصم چې کور کې کارم نرم اولادونه می مکتب ته زی نو شپږ بجې شپږ نیمه ان داس وخت شات منګو نیمه بجې کور ته تلم دکان چې کلاکی خو یا مشتری چې راشي وای دا دکان کلاک دایمي دا کلاکی ناراضی
یعنی په وخت باید راشي
په وخت باید راشي ته نو وخت اوسیدان د چې په لاس بجې خلاص کې په دوا بجې کلاک لوړ شي کور ته په رقم دکان دارین کی
که یو څوک راشي دغه څوک میشنه په باندې را کوس کی کنه وایس دا خلم دا خلم بل اخر یوم ونخلی اصاب دې خرابېږي
نه ولا نو باید دکاندار خود اگه اصلا ولری زر دفعه ام دست شوی دی را بانده کتا کلی دی لویتر نوی سری دی اخر چی وز دان آخر
دستم سوی چی کورتا ایسی بیای بیرت راولی
او زیادتر وقت شوی دی کورتا چی ویسی تنگی دست بیرت نیدی را بانده راولی چی وای خلا تنگی یا اوگده یا مثال یا اگه ولری بیرت راولی اگه را کی بلخ
له اصدی رادیو مولمړي خبري مجله واوریدله بل خبري مجله حمله رو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر سلام عرض میکنم و صبح هر یکیتون بخیر